کېږي. موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی، او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه چې هر قسمت کې د دنیا ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بېرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري، هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بېرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همېشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پي ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي، او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بېرته هم سره شریک کړی دی. واقعاً چې دا ګټور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلي چې د کوژدې لپاره د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده، تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردني یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې وایي پلار کړه داسې خوړلي وو چې مثال دلته غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي او خالي انځي ډېر تخته تمامېږي ورته، کنه مثلا جارو کا او وړلندول زیاتر ځایني کې مالې دلې چې په انګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثلا تر شو کې پاغه باندې حالت خراب شي، مثلا ځینې مېندې د خپل ماشوم د لاس اور کوي یا دغه ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا ټول ملامتي په مور باندې اچي چې دا مور دغه څه ده او کمزوري او فلان کوي او مرزي ده او دا دغه ده، نه ټول ګناي او مور واچي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، خو خوراک ضرورت لري، خه خبر ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسي، خوشاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحت مند درشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ول خپل ګور سره د څه ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هراغلي دي چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مانی. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، د خزینه چې دا دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل خزې که مثال خپل لورګان ډېر شي، ځینې کورونه کې لورګان ته خره وضعیت نه کوي، او ځینې کورونه ته مثال وایي چې دا انګور شي لور راوړي کورته، هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه. څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي؟ دوی راته خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي. موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پرې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یم، ځکه چې ما لیدلی دي همداسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو ښه چلند ورسره کاوه دا وغه، بس په دې خبره کې د خونه پوی او نه پیدانو یورګرات شو، مثال ورسره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوا ښه تعلیم افته، مثال یو اطراف کوړه لاړله، الته دیګه یو کو تنور یو کو وړې لام دکړه، هغه یو غوډلو د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلی چې و په یو ښه کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شوی و، او وړو کې سن باندې واده کو چې خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې کې چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله. چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګړه او یو خشه وبو سره او یو جوړی بسار ته دی لیوار اخستله او د کوټی کې به ځان باندې کړ او دی به دغه باندې گزاره وکړه. ډیره بده ورځ تیر کړل نو یعنی نغ ماشومې کم ځانه کوي راغی ځکه چې نه و کنه څه خوړلې نه و څه لیدلې نه و ټوله ورځ په ژړا او په جګرخونی کې تیروله. دغه سالتونه باندې چې په هاول کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي او ځینې پخې نیسي وخت چې وادي کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بده راځي که دا زوی دوی بده راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي. داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور نه راځي د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مجبوره یي بدخویه یي که هر رقمي بې تربیه یا رقمي دا د فامیل ته ګوري له زره ارامېږي د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نم راغلي هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بالاخره خسار کوي که نه صبر وي لبرس کېږي بالاخره د دوی خوی بوی تغیر کوي. نو زه تاسو ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ. که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي که هغه کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ. یو ورځ دوه ورځ درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي. او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف پرې وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تله هر څه مصرف کوئ. د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغال وکړي خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو مرسره خفه کېږئ. نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده آرام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور و پلار ښه بد ټول پرېږدي د خسر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اواس ارمان پرېږدي. یو جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ هم نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دیور مخکې ټیکرای په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره ښه رویه وکړئ. هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي. هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې.
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره په اړیکه کې وي دې ته دا ډیره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کله یوه نجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکه و نوکرم را وری پا اکثر کورانه که ده یو حقیقت دی. اصل خدا ده چه کلای و میرمن بارداره کیگی و ناوی بارداره کیگی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری د روحی حالت د فزیکی حالت د غذایی حالت ته باید ډیره پاملرنه وشي چې داسې نه ده. په کلو بانډو کې یو انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډیره عادي خبر ده. حتی تر ډیره وخته څوک نه پې خبرېږي. تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه و پاملرنه نه کوي. عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي. هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کینی فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دی ته نه کې په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه باردار ښځه یا حامله دار ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري. د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداری یا د حمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي، د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي، ډېر زر عصبي کېږي، ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوه موجود دی په وجود کې پیدا کېږي، خاص خواړه باید دا وخوري، پاملرنه ورته وشي، د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي، خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسي، پاملرنه ورته وسي. برعکس لیدل شوی چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابېږي، دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا یې نه کوي، یا د فلانی کار چې وران څه له قصده دې ګډوډ که، له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی سي.
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي، عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه د هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا دې قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري، دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي؟
باید ووایم چې څه ناڅه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي، یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامتدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه نه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي؟
نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره، پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړ لرلو اجازه نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه ده چې په خپل حوال د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپویوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم. خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وکړي.
بله، په اخر کې براس کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یو لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلان سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوی کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده، او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته اهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي، او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعاً دا میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږینه چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په دو کې ده چې تاسو سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم لغو کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده امیدواره لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خونریزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چاپ مراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که یې خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی انشاءالله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو ملته کینو. وینه د انصار چې دی ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شیان ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه ته راغلې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د د زنانو منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. دا کې نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په کې صورت ونیسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخستل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد المنځب قصه کې نه وي، نو دغه المنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو، خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوخي کې خوخي معلوم وي د خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکړې خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زلګی یم، خو چې ما پروګرام وکړ پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلی پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکړه چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومان او کوچنیانو لپاره. دا پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکړه د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بلا بلا سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي، بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي. د کې څوک حق نه لري، بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي، ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي، ګټې راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منزل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب،
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده، نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي، او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي، بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري، او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، ده امر رسول صلی الله علیه وسلم نه، و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي، د ترمذی کې یو حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی، په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو، نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډیر زیات مهم دي، او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده، یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي، دا سره د ښځې مسؤل شو، د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي، چپلک سره یو ځای وي، داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې وي بل په کور کې وي، نه، د چپلک به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي، نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي، د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشاله کیږي، حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي، نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي، دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي، او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
bale ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کیږي، په هغه کې چمبا وهل کیږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږیدلو، که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډیر زیات مصارف کوي، مګر دغه هلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي، نه امید کیږي، څومره منفي اثر لري؟
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو، او دا رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي، نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي، کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکې د خبره وارو ده، نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی، د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښسته و، ډیره زیاته خولی و، نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی، داسې کستاره لګلی و د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپل زه ورته ورکوم، سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته، نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ، نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیچ راځي جهاد ته هي الجهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله سلام وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزه وا هدف د دې ستاسو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دې چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوي باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډیر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف فنجدا بین شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک راضي دي بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پات شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي حتی که چیرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راضي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز ونه بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو ناوکی چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر ده به موږ تاسو غن شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسم مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي هم د خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوي او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسي مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دوه تنه پریدي دوه ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساته وي هر څوک چې وي دوه ته به څه پیغام تاسو ولرې
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان سره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو دغه نکبختی او د خوشحالي د مکمل شي او د یو یادګار پات شو وینو دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وی او کچرتہ دوستان وی او کچرتہ حاکم نظام وی کوم شای چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرتہ دې مزاحمت کیږي نو به طبي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې بشریک وی کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته ځخ په شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چوم زه ډیر تون طالب علم وم ما ته یادی زما د مشر رور و دغه واده و واده نه نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز موار ویدو نو ډیر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چا خوب سه ګرځیدم او د دریا په سه ګرځیدم نور بعض زنانم راغلی زما کور ته خو په ډیر سختۍ باندې دریا م پیدا کو او هغه چاقو می وخت او دریا م پکې وویل او دریا م وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانه اوس چې څنګه چې مو زده کړی او څنګه چې په دین باندې په شوې مزم یو وړوکی طالب علم يم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځواني په وخت کې ما کوم غلطیانه کړی و دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خويندې خزر غونډې شوی وي او زموږ په کور کې هغه یو خوشحالي و او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا م ورته وشکول د زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي د زما یو غلطی و چې زمونه شوی په وخت کې ما تاسو ته اجازه کښای هم زه په هانتون کې نوم غواړم زه په دلسې په مرحله کې وم نو د لوانتوب مرحله وی نو زما هدف دا دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضاوي که مور وی که پلار وی او که نور څوک وی نو چې هغه ته غوښنه مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
bale ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامات اوسئ
او ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خاډي په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
نو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی پسو سرم خو سرمو نژل کلو ن پسو سرم خو سرمو نژل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی داس بیژوندن داس بی جانا نوی موسیقی مہرانے گا حیران حیران درگور منن چر چدا سے پشات لے اد خاندان نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے